السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدله کړو، افغانی روان بدله کړو.
رندو توغندیو د لشکرګه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندی د غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نورمې دلته مښتې وه، تقریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان سبا د ناتو د غونډې د اجنډا یو برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی. او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یو الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سې شنبې ورځې د غونډه په انلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ د اجمنه داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر 13 ټول ځواکونه له افغانستان وځي او د سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیک هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات 13 شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول شوي هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشی کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت تیر اونۍ ویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر سم لمانځل کیږي، له خلکو غوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د امریکا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 200 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سیګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمین دوحه ته ورسېده چې له بنگلاديش سره د جون د 3 منټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي رادیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی و
د آسیایی ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلاديش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به لومان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربی اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن د غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وسنتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواخ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناست ته مجبور شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینا کراکوف ته پر لار و چې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوې. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له و ساعت ځنډ وروسته د دغه الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور لمخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوي. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یکشنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې په موکړې د راپورونو برخې ته. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د سولې او سنای بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کینی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې وسنۍ رواني خبري بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې پروسې د غیزمندۍ او پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلای.
دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کو، افغاني روند بدل کو، موږ به ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا
خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نوی څرګندونو په اړه څه نه وایي. مګر له دې وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبرې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښه وي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. خغلی کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سې شنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړې دي. د دې وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې لا غزای چې درې دلې و بیرته شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناستو او پریکړه یې کړې و چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او د ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو د هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند پر مرکز لخکرګه خار راکټي حمله د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتی کمربند څخه راورس پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځانی او مالی زیانونه ملکی وګړو تر رسیدي. په دې اړه پام وکړی یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار وسیدونکو وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندې وشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځانی او مالی زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتی اوسیدونکو صفت الله وایي دوه ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندې ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه و او یوازې یې مالی زیان وراړولی.
تېر ورځ هم توغندې راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم مېلمانه هم ماشومان څوک په دغه ځای ساحه څخه لیر شوي وه. نور مې دلته مشهد یو تقریبات پېش کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه. انشاءالله
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومېږي چې دوی ښار ته په څلورویشت ساعتو کې دوه درې څلور راغورځي، دا مرمۍ دی په ښار کې چې دی را داخلیږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډیر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنی د پامیل کې اوسیږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي چې ترڅو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي کوم کسان چې دغه توغندوی توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نشه کړي، توغندوی یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حافظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیساتو ته نږدې اوسېدل کډي کولو ته مجبور شوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې مشکې ومشلې. دا خو چې راله هم په کور کې مشتې، هم په دکان کې مشتې، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خدای سي ادب دوی نسي وشتلی چې خاص هغه ځای وولي، که ځای وشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالۍ نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاس خبر چې دشمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړې دي او ډیر سخت لپاتې حمله دلې دي. په دې ورستو کې وز د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی شار تړندې توغندې را غورځولې چې شاریان په تشویش کې چول. خو لیل الحمد اغه ځای نه زموږ د افغان امنیتي دپای ځواکونو لخوا څخه پناه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وجلسو او ټپسو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیر جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولې چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورونیو شمېر څلوېښت زره ته رسېږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره د کندز کروانګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لوونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروانګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څیره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استېده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روژې زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کړو ګورنه پرېښوده. اوس مو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. هغه غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیارې راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مه وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دغه غنم اوس په خسوي دي دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ورخلي. دواړه خکیلو لوري اوربندو کې دا به ډېره ښایي تر څو دغه کروندګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دیر جریبه زمکه کې غنم کرلی او پر 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوی غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید د مثال دا ټول عاید زمونږ د دیقانې د غزمه کې نه دي. غنم هم کړی دی هغه هم دومره خوندور نه دی شوی که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلکو دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 30 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسید او ما باید درو وکنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات ځینې کروندګرو ته رسیږي ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي ترڅو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي ورسته به پیرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر 15 پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له 15 وښتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویری نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یا هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکاره دي ځکه د تمباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری وازنه لامل نه وی چې لعملی دوی د تمباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشئ موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزان لاسرسي ځوانانو او نوی ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشئ موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اڅېړنې خي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې دغه ارقام او عادات چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشئ توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوخنیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه لاله هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو من کړی او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغي پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کالې سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره لتیرو دریو کلونو رئیس د عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کالا دغه خو شو دوه شکل هم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه روستم دي سکل هو ځین نصار او سیګریټ دواړه پرېږي. الله رحم دی ان شاء الله. اوس اقتصادي وزم خا دا هغه وخت اقتصادي وزم هم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم ته اخستل. نور ذهنی ټینشن راته زیاتو، عصبی تکلیف زیاتو، قار براتو پروژه کې پدې کوز د الله فضل بالکل خی ادمې دې مشکل هم نشته، هیڅ هم نشته، دې خسل بسولو کې برابر.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئ موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاستراوړنې درلودې. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیا زیا ازادي رادیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې دیار لزر معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کسوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خامیات استعمالوي د تنفسي امراض سبب همدغه د خامیات دي، د سرطاني امراض سبب همدغه د خامیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټول نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئ موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسله والا شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لار ډېر امنیت ده. خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوسته وي، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کی، او دغه ډېر استونه لرو. والسلام.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایو بخې د نړۍ لشپګو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه پکار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې که لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یو ځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بمپ جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لری شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي. له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او